نمایشگاه تکنولوژی در بارسلونای اسپانیا، کمک تکنولوژی با کاهش سر و صدا در رستوران ها، کمک تکنولوژی با افراد دارای اختلال بینایی و از سری گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خراغ لاست. زه وحید فیزیم. د هسپانیا د بارسلونا په ښار کې د موبایل د نړیوال کانګرس په نامه نندارتون کې د روباتونو او 5G انټرنیټ په ګډون د ټکنالوژۍ د نړۍ تر ټولو ورستي تولیدات وښودل شول. دغه نندارتون هر کال د فبروري میاشتې په ورستیو کې جوړیږي. نور حال په دغه رپورټ کې.
د موبایل ورلد کانګرس په نامه د موبایل ټکنالوژۍ او نړیوال نندارتون چې د هسپانیا په بارسلونا کې جوړ شوی و، د 5G انټرنیټ مهمه برخه جوړوله. په دغه نندارتون د امریکا او چین ترمنځ په راتلونکي کې د موبایل شبکو د امنیت په سر اختلاف سوری غوړولی و. د 5G چټک انټرنیټ د سرعت د ښودلو لپاره له روباتونو څخه کار اخیستل کېده.
مونږ د 5G په هکله تیر کال او مخکې هم خبرې کړې دي، خو 5G اوس دلته په دې نندارتون کې موجود دی.
د روباتونو ترڅنګ له 5G انټرنیټ سره وصل نورې وسیلې او خدمات هم وښودل شول.
دا له 5G انټرنیټ سره وصل امبولانس ده. امبولانس چې د خلکو د ژوند د ژغورلو سره د مرستې اړینه وسیله ده، په ریموټ کنټرول باندې له متخصص او ډاکټر سره وصل ده.
یو اساسي پوښتنه چې باید ځواب شي هغه دا ده چې د 5G شبکه چې له موټرو نیولې په کور کې تر کاریدونکو وسیلو پورې هر څه نښلوي به ګټوره تمامه شي کنه. کارپوهان وایي په کافي اندازه ازموینو دا معلومه کړي چې په لنډ مهال کې به ښه نتیجه ورکړي.
دانشمندان در پوهنتون ساوتن کالیفرنیا تکنولوژی را انکشاف داده است که تاریخ نجات یافتگان هولوکاست یا قتل عام یهودیان را توسط آلمان نازی با گونه بسیار واقعی زنده نگه داشته است. شرح بیشتر در گزارش.
What's your name?
My name is Pinchas Gutta.
تصور کنید که شما قادر خواهید بود با یکی از نجات یافتگان هولوکاست بنشینید و در مورد زندگی او با او صحبت کنید و از وی به نحوی در آینده پرسش های را مطرح خواهید کرد، درست مثل که در زمان حال آن را مطرح می کنید.
کاربران با استفاده از پروژه موسوم به دایمنشنز اند تستیمونی می توانند رویدادهای تاریخی را به گونه واقعی و شخصی جستجو کنند. این پروژه با یک مصاحبه ثبت شده با یکی از نجات یافتگان آغاز می شود.
هر مصاحبه ای را که ما انجام دادیم 12-30 ساعت را در بر می گیرد و در هر مصاحبه به بیشتر از 1000 پرسش خاص پاسخ گفته شده است.
پس از وارد کردن همه پرسش ها به دیتابیس، ما از تکنولوژی تشخیص صدا یک کم استفاده کردیم و صدا را به متن تبدیل کردیم. این تکنولوژی سپس در دیتابیس پاسخ ها با جستجو می پردازد و پاسخ هایی را که با پرسش های مطرح شده مطابقت داشته باشد پیدا می کند. ولی چیزی را که شما می‌بینید ویدیو هست.
ویدیوهای مصاحبه شوندگان به طریقه خاص فیلم برداری می‌شود.
ما از یک زاویه فیلم برداری نمی‌کنیم، بلکه با 360 درجه و از زوایای مختلف فیلم برداری می‌کنیم.
بنابراین یک نمونه 3D یا 3D از آن با پیشرفت تکنولوژی در آینده ساخته شده می‌تواند و یک روز کاربران قادر خواهند بود که در اطراف تصویر 3D نجات یافتگان قدم بزنند. بخشی از این تجربه تا کنون در چندین موزیم هولوکاست در ایالات متحده نصب شده است. تا اکنون 20 نفر در این پروژه مصاحبه شدند که 19 تن آنان نجات یافتگان هولوکاست می باشند. یک اشتراک کننده دیگر یکی از نجات یافتگان قتل عام نانجینگ چین در سالهای 1930 می باشد. نجات یافتگان در لسان مادریشان نیز مصاحبه خواهند شد.
تو امریکا که ډیر خلک د شپې ډوډۍ په رستورانتونو کې خوري، خو ځینې وخت په دغه رستورانتونو کې د ګڼګوڼې او شور ماشور له کبله ډوډۍ خوړل ته زړه نخ کوي. د دغه مشکل د حل لپاره یو شمېر رستورانتونو د غږ د جذب په ټکنالوژۍ د شور ماشور د کمولو هڅه کړې او داسې یو اپلیکیشن هم جوړ شوی چې له خلکو سره د شور ماشور نه لرونکو رستورانتونو په موندلو کې مرسته وکړي. نور حال په دغه رپورټ.
د نیویارک خار د ګابریل پرستوران کې خلک د شپې ډوډۍ خوري او د خوړو خونه له خلکو ډکه ده، خو یو شی ته د چا پام نه دی. هغه دا ده چې دلته هیڅ شور ماشور نشته او مشتریان د یو بل غږ په خطوګه اوري.
د چت کاشیانې د غږ ضد دي. زما د سر د پاسه دغه کوچنی تیر د غږ ضد دی، حتی اشپزخانه مو هم د غږ ضد ده.
د ګابریل رستوران د شور ماشور د اندازې د مقیاسي واحد دوه اویا تقریبي شمیرې له مخې د کوایټ لیست یا آرام رستورانتونو په لیست کې راځي. کوایټ لیست د هغو رستورانتونو مجموعه ده چې شور ماشور پکې نشته. دغه لیست د ساوند پرنټ په اپلیکیشن کې موجود ده.
د ساوند پرنټ اپلیکیشن د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې رستورانت ته لاړ شي او خپل غږ ووري، او د نورو میزونو د خلکو غږ دومره لوړ نه وي چې دوی ونی شي کولای خپل غږ ووري.
د آیفون په دغه اپلیکیشن سره کارونکي کولای شي د هر رستورانت د شور ماشور اندازه معلومه کړي.
یو رستوران د یو اویا درجو نه ښکته آرام بلل کیږي. ل یو اویا درجې نه تر پنځه اویا پورې په منځنۍ کچه آرام، ل پنځه اویا نه بیا تر نه اویا پورې شور ماشور لرونکی، او ل اتیا درجو پورته د ډیر لوړ شور ماشور لرونکی ګڼل کیږي.
د ساوند پرنټ اپلیکیشن جوړونکو په آیفون کې له موجودو مایکروفونونو څخه د غږ د اندازې د معیاري سنجونکې واحد په توګه ګټه اخیستې ده. غږونه په اوسط ډول اندازه کیږي او کارونکي کولی شي هغه رستورانتونه ولټوي چې د غږ د اندازې له مخې درجه بندي شوي دي.
If you are in a louder کچيري تاسو د ډیر وخت لپاره د لوړ غږ لرونکي شور ماشور په یو موهید کې پاتې شئ، نو تاسو د اوریدو قوت به زیان ورسوي.
د رستوران مالک ګابریل آیولو هم د اوریدو د قوی ته د لوړ غږ لرونکي شور ماشور زیان تاییدوي.
په کومو رستورانونو کې چې ما کار کړی، لاندې لرګیو جوړ او پاس چتونې دي وسپنی وو. د هفتې د اخرې پر رخصتۍ کې به ډیر بیروبار وو، نو کله به مې چې د شپې لخوا په بالښت سر کې خود په غوږونو کې به مې د شور ماشور انګازې وې.
هغلی آیلو اوس د شورماشور د انګازو پر ځای د زیاتې ګټې انګازې اوري، او زیاتوي د شورماشور کمولو یې کاروبار ته ګټه رسولي.
زه هر وخت اورم چې مشتریان می خوښوي. زه فکر کوم مشتریان هم حتی په واقعي مفهوم سره دانش درکولی چې په آرامه فضا کې دوی څومره په اسانۍ سره د یو بل خبرې اوري.
اوس د ګابریل پرستوران کې له ملګرو سره خبرې کول هم همره خوند کوي لکه خواړه. احسان الله روزی، امریکا غږ، واشنگتن.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نو می‌آفریند. گسترش استفاده از درون‌ها، موتورهای هوشمند، اپلیکیشن‌های جدید، هوش مصنوعی ربات‌ها. اگر می‌خواهید با تازه‌ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
در این قسمت برنامه نظر میندازیم بر رویدادهای تکنولوژی در این هفته. همکارم جیلا نوری مرا همراهی میکند. جیلا جان سلام.
سلام خدمت شما پی فیزی و بریندای عزیز. باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گذاشته هم آوردیم که با هم در این گزارش مشاهده کنیم.
در میان اخبار جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، در کنگره جهانی موبایل در شهر بارسلونا اسپانیا در مورد ذخیره حافظه ربات‌ها در کلاود یا خدمات حفظ حافظه بیشتر مطرح گردید. از طریق کلاود مغز ربات‌ها سریع‌تر معلومات را حفظ می‌کردند. شرکت تکنولوژی کلاود ماینز یا ذهن کلاود در این همایش بزرگ معرفی تکنولوژی جدید پیش قدم شده و با یکجا ساختن ربات انسان‌نمای XR استفاده از ذهن کلاود را برای علاقه‌مندان به نمایش گذاشته. برخی از ربات‌ها با کمک گزینه کلاود با وصل شدن به حافظه کامپیوتر کلاود بهتر کار می‌کردند. یکی از ربات‌های انسان‌نما به نام هارکس با گزینه هوش مصنوعی واقعیت عینی و وصل شدن سایر ربات‌های کوچک به شبکه حافظه را کنترل می‌کرد و اگر بتونی شد افراد آن را کنترل می‌کردند. ربات‌های کلاود ماینز از سال 2025 به بازار عرضه می‌گردند. در گزارش دیگر در مورد استفاده از خدمات اینترنت 5G، در حالی که استفاده از 5G در چندین کشور جهان معرفی شده است، در تبصره‌ای که از طرف رادیوی بین‌المللی چین و گروه‌های رسانه‌ای آن به نشر رسیده است، از جهان خواسته شده است تا از گزینه شبکه 5G به طور منصفانه و مفید آن استفاده نمایند. شبکه‌های 5G اخیراً در اسپانیا در کنگره جهانی موبایل معرفی شد و برخی شرکت‌های تکنولوژی همچون هواوی و سامسونگ در تلفن‌های جدید قاطیشان گزینه خدمات اینترنت 5G را داشتند. چپ یا کارت های حوزه اینترنت 5G برای استفاده در سایر لوازم کامپیوتری نیز به فروش می‌رسند. طبق این تبصره، آینده استفاده از شبکه 5G می تواند تاثیر مثبت برای جایگزین ساختن شبکه‌های 2G و 3G در سطح بین‌المللی داشته باشد. در خبر دیگر در مورد استفاده از ربات ها در کارهای ساختمانی، ساخت اولین خانه دیجیتالی با کمک ربات ساختمانی تکمیل شد. اولین خانه ساخت دست ربات ها در شهر زوریخ سوئیس برای علاقمندان باز شد. این خانه توسط کارمندان مرکز تحقیقات ساختمانی به طور امتحانی با کمک ربات ها اعمال شده است. ماشین ها بخش های ولدینگ کاری پایه های فولادی تعمیر را انجام دادند و ربات ها بر روی آن سیمنت می‌گذاشتند. دیوار ها با کمک چاپ 3D سیمنت کاری شد. برای کنکریت سطح خانه در مقایسه با خانه های معمولی مواد زیاد استفاده شده است. دو ربات ساختمانی ساختن این خانه را انجام دادند. این خانه برای تحقیق در مورد کارهای ساختمانی ربات ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. دو ماه بعد این خانه در اختیار 4 نفر برای زندگی واگذار خواهد شد. در خبر جالب دیگر از اسپانیا، کنگره جهانی موبایل در شهر بارسلونا خاتمه یافت. در این نمایشگاه که بیشتر به معرفی گزینه اینترنت 5G تمرکز شده بود، عصر تجارت شبکه 5G، تلفن‌های قاطی واقعیت عینی و استفاده از هوش مصنوعی بیشتر مورد بحث قرار گرفتند. موتورهای اتومات و سایر گزینه‌های تکنولوژی پیشرفته در این نمایشگاه معرفی شدند. بیشتر از 300 شرکت تکنولوژی فقط از چین در این نمایشگاه حضور داشتند. در خبر جالب برای علاقمندان موتورهای BMW، شرکت موتورهای BMW آلمانی در همکاری با شرکت دایملر نوع اپلیکیشن تازه همچو اوبر را ساختند که برای رفت آمد شریکی، پارکینگ و پیدا کردن مرکز چارج موتورهای برقی در نظر گرفته شده است. شرکت BMW حدود 1 میلیون ایرو را برای ارائه خدمات موتورهای لگژری و پیشرفته سرمایه‌گذاری نموده که افراد می توانند با گزینه رفت آمد در دقیقه یا کیلومتر پول بپردازند. اپلیکیشن جدید کارتوگو یا موتر آماده که توسط شرکت دایملر ساخته شده است، افراد می توانند با آن تاکسی فرمایش دهند. اگر پارکینگ می خواهند می توانند که نظر به مقدار خود پارکینگ پیدا نمایند. و در چین کنسرت با گزینه تکنولوژی پیشرفته اجرا شد. لنگ لنگ پیانو نواز معروف چینی با گزینه وقت عینی کنسرت پارچه های موسیقی کلاسیک و عصری را برای علاقمندان اجرا کرد. اولین نوازخوان وقت عینی با نام لوتیانی کنسرت هولوگرام یا تصویر مجازی اجرا کرد. میلیون ها علاقمند آواز هنرمند چینی از اجرای برنامه مجازی با تکنولوژی استقبال کردند. در خبر جالب برای علاقمندان موتورهای BMW، شرکت موتورهای BMW آلمانی در همکاری با شرکت دایملر نوع اپلیکیشن تازه همچو اوبر را ساختند که برای رفت آمد شریکی، پارکینگ و پیدا کردن مرکز چارج موتورهای برقی در نظر گرفته شده است. شرکت BMW حدود 1 میلیون ایرو را برای ارائه خدمات موتورهای لگژری و پیشرفته سرمایه‌گذاری نموده که افراد می توانند با گزینه رفت آمد در دقیقه یا کیلومتر پول بپردازند. اپلیکیشن جدید کارتوگو یا موتر آماده که توسط شرکت دایملر ساخته شده است، افراد می توانند با آن تاکسی فرمایش دهند. شرکت فیسبوک در ابتکار تازه‌اش گزینه صفحه تاریک موقع شب برای مسنجر اضافه کرده است. برای تبدیل صفحه مسنجر با پیام‌های کوتاه می‌توانید که تصویر مهتاب به طرف مقابل بفرستید و صفحه هر دو طرف را تاریک می‌سازد. این گزینه به طور امتحانی در مسنجر اضافه شده است. تلفن جدید نوکیا نسخه 9 که حدود 5 کامرا دارد در ایالات متحده و اروپا به بازار عرضه شد. بر کسایی که تلفن‌ها در هفته‌های اول می‌خرند، حداقل $100 تخفیف داده می‌شود. تلفن جدید نوکیا با گزینه‌های پیشرفته تکنولوژی، عکس‌برداری با کمک 5 کامره همزمان ساخته شده که با قیمت حدود $600 به فروش می‌رسد.
برای کارمندانی که باید روی پای استاد کار کنند، یکی از شرکت‌های مبتکر تکنولوژی آلمانی نوع چوکی را ساخته که کارگر با پوشیدن آن می‌تواند بدون از اینکه جای را بگیرد روی او بنشیند. این بسیار که شبیه چوکی است، اما چوکی نیست، برای افراد اجازه می‌دهد تا روی آن خم شوند و بنشینند و از خستگی پا جلوگیری می‌کند. چوکی نونینی با کمک گزینه 3D چاپ شده. شرکت مبتکر تکنولوژی نوع تخته بیلیارد با گزینه واقعیت عینی ساخته است. با میز بیلیارد فورجت می توان تصاویر معرکه توپ بیلیارد بازی کرد و تصاویر واقعیت عینی برای تخته بیلیارد بازی را جالب تر می سازد. در نوع تخته بیلیارد حرکات توپ و ضربه با چوب با چراغ LED به طور زنده انجام می شود. در اپلیکیشن فورجت شما می توانید تمام حرکات بیلیارد و برنده شدن خود هم حفظ کنید. گیم پرطرفدار فورتنایت فصل 8 برای علاقه‌مندان گیم های کامپیوتری عرضه کرده است. در فصل 8 فورتنایت نقشه دزدای دریایی اضافه شده و نسخه جدید گیم با گرافیک و نقشه جالب هم دیزاین شده است. یکی از اپلیکیشن های آموزشی به نام تاریخ همه چیز با عنوان دایره المعارف در تلفن های اپل اضافه شده. این اپلیکیشن هم معلومات تبرا با تصویرهای محرک از اون معرفی میشن. این اپلیکیشن به طور مجانی در تلفن های اپل قابل دانلود یا نصب است. سیستم امنیتی داخل منزل به نام انجی با گزینه صدا، حرکت و کامرا ساخته شده که وسیله که مانند یک دکمه برای دروازه یا دیوار گذاشته میشه، با اسپیکر که کامرا داره هم هنگ میشه. این وسیله امنیتی از طرف روز و شب از وضعیت خانه بررسی میکنه. این وسیله همچنان به کمک هوش مصنوعی افراد خانه را میشناسه و از طریق اپلیکیشن میتونه در هر زمان و هر جایی که باشین از وضعیت منزل هم باخبر باشه. یکی از چینل های یوتیوب با نام فون داگ انواع تلفن های جدید با مشخصات از رو در قالب ویدیوی کوتاه معرفی میکنند. این چینل که بیشتر از 654,000 عضو دارند، معلومات ویژه تکنولوژی را به طور منظم پست میکنند. خود شما این چینل میتونید پیدا کنید و معلومات هم دنبال کنید. آقای فیضی،
تشکر جیلا جان از حضورتان در برنامه و تشکر از شما هم که تا حال برنامه کاروان را میبینید. فراموش نکنید که گزارش های جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروانیز به نشر میرسانیم. امید است با ما باشید. طبق آمار سازمان صحی جهان، 1.3 میلیارد نفر در سراسر جهان دچار اختلال بینایی می باشند. یک تیم از مخترین در یک شرکت تکنولوژی اسرائیلی یک وسیله کوچک را برای کمک به آنان ایجاد کرده است. این وسیله به عینک های عادی وصل می شود و کسانی که دچار اختلال بینایی هستند کمک می کند که مردم و اشیا را شناسایی و در بیشتر از 14 لسان متن را بخوانند. شرح بیشتر در این گزارش.
وسیله اورکم ممکن مثل یک گوشی بلوتوت معلوم شود، ولی کارهای بیشتری را انجام می دهد. طوری که در این ویدیو اشتهاری دیده می شود، سخن می زند تا فرد دچار اختلال بینایی بتواند اشیا و چهره ها را شناسایی کند و فقط با اشاره کردن متن را بخواند.
در یک طرف آن کامرا و در طرف دیگر آن سپیکر قرار دارد. ما یک موقعیت استراتژیک در روی خود برای آن تعیین کرده ایم که همانا دسته عینک می باشد و با این گونه کلک کردن همیشه به طرف جلو می بیند و با افراد دچار اختلال بینایی در انجام کارهای روزمره کمک می کند.
زیف اویرام رئیس شرکت اورکم می گوید یکی از چالش هایی را که مخترین با آن مواجه بودن این بود که چگونه بتوان یک رابط خوب بین کاربر و وسیله ایجاد کرد.
ما به این نتیجه رسیدیم که فقط با نشان دادن انگشت به صورت بسیار طبیعی از این آله استفاده کرد. در غیر این صورت همه وقت با شما صحبت خواهد کرد. به این ترتیب وقت شما خواسته باشید بدانید که در پیشرویتان چی است، این وسیله با شما صحبت خواهد کرد.
برخلاف بسیاری از وسایل پیشرفته تکنولوژی، وسیله اورکم به اینترنت وصل نیست تا اطلاعات شخصی مردم محفوظ بماند. آقای اویرام میگوید این وسیله دارای حافظه کافی برای ذخیره کردن تمامی اطلاعات مورد نیاز جهت شناسایی چهره ها و اشیاء میباشد.
محصولی را که ما داریم یک دیتابیس کودهای شناسایی است که در این وسیله نصب کرده ایم. بنابراین برای شناسایی همه چیز دارای حافظه کافی می باشد.
این شرکت می گوید سهمگیری آنها در تولید تکنولوژی های پوشیدنی ممکن زندگی میلیون ها فرد دارای اختلال بینایی را در سراسر جهان تغییر دهد.
فولکس واگن شرکت موترسازی آلمانی در نظر دارد تا مارکت فروش موترهای خود را در قاره آفریقا گسترش دهد. رئیس بخش آفریقای جنوبی این شرکت میگوید با چند کشور در این زمینه توافقاتی نیز صورت گرفته است. شرح بیشتر در گزارش.
نمایندگی آفریقای جنوبی شرکت فولکس واگن میگوید که مارکت فروش خود را در قاره آفریقا گسترش خواهد داد. این شرکت آلمانی برای بازگشایی مارکت های جدید در این قاره توافقات را با کشورهای نایجیریا، گانا، کینیا و ایتوپیا امضا کرده است. رئیس بخش آفریقای جنوبی این شرکت تامس شفر میگوید که فولکس واگن میخواهد روابط بهتر را با کشورهای منطقه برقرار کند.
ما این توافق بزرگ را پان افریکن آتو پکت یا قرارداد موتر سرتاسر آفریقا می نامیم. در این قرارداد ما کارخانه های برق را با صنعت تولید موتر آفریقا وصل خواهیم کرد. با این کار خواهیم توانست صنعت تولید موتر را برای پذیرش محتویات محلی آماده سازیم و شاهد رشد تجارت های کوچک در همه جا خواهیم بود. اگر همه چیز طبق پلان پیش برود، خواهیم توانست برای فروش 4 میلیون موتر بازار پیدا کنیم که در حدود 30 فابریکه بزرگ در آفریقا آن را تولید خواهد کرد.
30 big factories, but big factories, not small factories, to be talking like significant manufacturing. Everybody could win.
شرکت فولکس واگن در آفریقای جنوبی از محبوبیت خاص برخوردار می باشد. این شرکت در بخش فروش موترهای مسافربری سال گذشته شرکت‌های دیگر پیشی گرفت و نزدیک به 20% مارکت را از آن خود کرد. با وجود اقتصاد غیرفعال آفریقای جنوبی، قطع برق و مذاکرات جاری با اتحادیه‌های تجاری آن کشور، آقای شفر در مورد سال 2019 خوشبین می باشد. او توقع دارد که بخش آفریقای جنوبی شرکت فولکس واگن امسال نزدیک به 162 هزار موتر تولید خواهد کرد که این رقم از 126 هزار موتر تولید شده در سال گذشته بیشتر خواهد بود.
در کمپیوټر او ټلیفون کې کوتا د ډیر وخت لپاره کتل سترګې ستړي کوي. خای یو شمیر خلک لازم او غنی چې دا کار د خپل سترګو د صحت لپاره ونکړي، خو یو شمیر نور بیا نشي کولای دا کار وکړي ځکه دندې په کمپیوټر او ټلیفون پورې تړلې وي. د دې ستونزې د حل لپاره یو کاناډایي شرکت داسې وسیله جوړه کړې چې په سترګو ایښودل کیږي او ستړیا له منځه وړي. نور حال په دغه رپورت.
دا ټلیفون او کمپیوټر خېخوته د ډیر وخت لپاره کتل سترګې ستړي کوي. دی یومی ریسټ وسیله د ستړیا له منځه وړي. دغه وسیله د سترګو د پړسوب یا سوځیدو، سوروالی او خارښت د ستونزو د حل لپاره ګرم یا معتدله هوا انتقالوي. دغه وسیله همدارنګ د مناسب حرارت او لرزو له ترکیب څخه په ګټه اخیستلو کارونکو ته لارښوونه کوي چې د سا ویستلو مناسبه طریقه تمرین کړي.
د سترګو د اوخو کمیدل او د ډیجیټل وسیلو د استعمال لپاره د سترګو د ستړیا ناروغي تر لاسو کلونو مخکې یوازې په زړو کسانو کې عمومیت درلود. خو د آیفون، ټابلیټ او نورو ځیرکو وسیلو په عامیدو سره اوس دغه ناروغي حتی 50 او 60 کلونو ماشومانو کې هم لیدل کیږي. کچوک د ورځې له څلورو تر شپږو ساعتونو پورې له دغه وسیلو سره مصروف وي، د تجربو له مخې ثابته شوې ده چې ښایي د نورو کسانو په پرتله درې چنده زیات په ژور خپګان اخته شي او یا هم د خوب کیفیت خراب شي. په دې توګه کله چې دغو احصایو ته وګورو نو وینو چې زموږ د ژوند په کیفیت یې څومره اغیزه کړې او دې ته پام کوو چې څنګه وکولای شو په مسؤلانه توګه له ټکنالوژۍ نه ګټه واخلو چې په موږ باندې برلاسي نشي. موږ سترګو ته د ډیجیټل وسیلو له ضرره باخبره یو او په همدې خاطر مو د هغو یو شمېر نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره اقدام کړی چې دغه وسیلې رامنځته کوي.
د هسپانیې د بارسلونا په ښار کې د موبایل ورلد کانګرس په نندارتون کې ډیجیټل خېخو ته نه کتل ناممکنه دي ځکه د موبایل ټلیفونونو شرکتونه خپل نوي ټلیفونونه ښایي. په همدې خاطر دغه شرکت تولیداتو غرفې ته لنډې دمې لپاره هغه کسان راتلل چې سترګې ستړي شوې وي.
ډیره ښه او آرامون کې ده. ما یې د ګرمولو ځانګړتیا انتخاب کړه. ډیره آرامون کې وه.
د یومی ریسټ په نامه د سترګو دغه وسیله به د رواني سوي کال په پای کې د 209 امریکایي ډالر په بیه بازار ته راووزي. احسان لار یوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
له روباتیکو او اوتوماتو سیستمونو څخه د ګټه اخیستنې زمينه ورستر بلی پراخیږي. د امازون د شرکت لخوا دغه سیستمونو د پراخي استفادې ورسته اوس یو بل مشهور شرکت فیډکس واړی پراتونکو اوړي کې ورڅخه ګټه اخیستل پیل کړی. نور تفصيل پر رپورت.
د اسنادو او توکو لیکدونکو شرکت فیډکس غواړي چې د والمارت او پیزا هټ په څیر خپلو همکارو شرکتونو د توکو او بستو د انتقال لپاره د روبات ازمایل پیل کړي. د توکو انتقالونکو شرکتونه پلورنزي او رستورانونه روباتونه درونونه او خپل چلونکو موټر په دې هدف ازمایي چې د توکو خوراکي موادو او مشتریانو ته حتی د قهوې د انتقال لوړ مصرف راکم کړي.
local last mile on demand
په سیمه ایزه کچا په کورونو کې د میشتو مشتریانو لپاره د توکو د چټک انتقال لپاره زموږ روبوت مناسبه وسیله ده. همدې خاطر زموږ د لومړی مشتریانو لخه هرکلی سره مخامخ شوه او د غوی خبرګون ډیر مثبت ده.
د فیډکس شرکت په پام کې لري چې دغه پروژه د ډیکا په نامه یو بل شرکت سره په همکاري کې عملی کړي. د ډیکا شرکت د پروژې د عملی کولو لپاره سکوټر او د آیبات په نامه په زینو کې پورته کیدونکو ویلچیر یا څوکۍ جوړ کړي.
موږ به د روباتونو د فعالیت په پیل سره نوې دندې رامنځته کړو. دغه دندې به د روباتونو د فعالیت نظارت، د روباتونو د تولید د پروسې نظارت، لوجستیک، د روباتونو بدلول او حفظ او مراقبت په برخو کې وي. دغه دندې د پرمختللې ټکنالوژۍ په هیته اړتیا لري او د خماش لرونکو وظیفې دي.
د بیټری په بارق چلیدونکو دغه روباتونه د ټیرونو په سر ایښودل شوی کولرونو ته ورته ښکاری. کمرې او سافټویر ورسره مرسته کوي چې په پیاده روانو او سړکونو باندې په ساعت کې په 14 کیلومتر سرعت سره د تک پر مهال موانع کشف کړي او ځان ورڅخه وساتي.
دغه روبات یو خاصه وسیله ده. داسې ډیزاین شوې ده چې پلورنځای ور باندې کورونو او ادارو ته کوچنی بستې انتقالوي. په همدې خاطر موږ د داسې یو وسیلې په هکله فکر وکړ چې د انسان په شان فعالیت وکولی شي.
د فیډکس شرکت د خپلې پروژې د امتحاني مرحلې د پیل لپاره د هغو خارونو د چارواکو اجازه ته اړتیا لري چې دغه امتحاني پروژه به پکې عملی کیږي. د پروژې لومړی مرحله به د امریکا د منفس په ښار کې پلی شي.
یو انګلیسي شرکت د چکن بای په نامه داسې یو روبات جوړ کړی چې په فارمونو کې په چرګانو پام ساتي او کچېر چرګان ته کومه ستونزه پیښه شي د فارم مسؤلین ته خبر ورکوي. نور تفصیل په رپورت کې وګورئ.
د چکن بوای روبات په چرګانو باندې له پاسه پام ساتي. دغه روبات چې له چت څخه رازوړندې 24 ساعته له چرګو نظارت کوي. کمرې او سنسرونه د چرګانو د خونو د حرارت او رطوبت درجه او د خوراک او اوبو اندازه معلوموي.
موږ په دغه روبات سره د چرګانو د سلامت څرنګوالی معلوموو، ځکه غواړو چې چرګان په تر ټولو مناسب چاپیریال کې وساتل شي چې روغ پاتې شي او فارم لرونکي ورڅخه ښه ګټه واخلي، چې دا هم چرګانو او هم د فارمونو مالکینو ته ګټه رسوي، ځکه چرګان په سالم محیط کې پالل کیږي چې په نتیجه کې تولید زیاتیږي او د فارمونو مشتریان ډیریږي.
فارم لرونکي د چرګانو معلوماتو ته د کلاود پر ټکنالوژي متکی یو داشبورد باندې لاسرسی پیدا کوي. له مصنوعي ذکاوت څخه په ګټه خيستلو د چرګانو د کلمو صحت ارزوي او د چرګانو مخ په خ بعد او ډیر بد باندې طبقه بندي کوي.
موږ په دغه روبات سره د چرګانو د کلمو مشکل د فارم د کارکونکو په نسبت په چټکۍ سره کشفولای شو، ځکه موږ یې 24 ساعته نظارت کوو. په داسال کې چې فارم لرونکي په ورځ کې یو یا دوه ځله فارم ته ورنوزي چې د چرګانو وضعیت معلوم کړي.
دا سه هلمندی موجوده ده چې دغه روبات به د ډیرو چرګانو د ژوند لژغورلو سره مرسته وکړي او د چرګانو د مړینې له کبله به د فارم لرونکو مالی تاوان هم راکم کړي.
دا د دیونه کاروان هله ده چې د خبرونه ټول مطالب مو پخښي وي. د خبرونه په پای کې غواړم یادونه وکړم چې د خبرونه د خول لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه ته سترګې فلاریو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندې باندې خبريږي او تاسو کولای شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. هله ده چې تل لمک سره پات شئ. تر بل خبرونه الله مهمت.
امریکہ میں دو ہفتوں میں دو سمندری طوفانوں کی تباہی. ماہرین ماحولیات کے تجزیے کے مطابق طوفان گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے. پاکستان جیسے ملک ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کتنے تیار ہیں, بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پوری دنیا کی طرح امریکہ بھی ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے متاثر ہے. دنیا کے مختلف خطے ایک طرف سمندری طوفانوں, بارشوں اور سیلابوں کا نشانہ بن رہے ہیں تو دوسری طرف انتہائی شدید گرمی کی لہریں اور قحط بھی اقوام عالم کو متاثر کر رہے ہیں. گزشتہ دو ہفتوں میں امریکہ کی جنوبی ریاستوں کو دو سمندری طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا. اس ہفتے سمندری طوفان میلٹن امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرایا اور 10 دن پہلے ہیلین نے فلوریڈا سمیت کئی امریکی ریاستوں میں تباہی مچائی جس سے 225 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے. دونوں طوفانوں سے ان ریاستوں کا انفراسٹرکچر اور آبادی شدید متاثر ہوئی ہے. 30 لاکھ سے زیادہ گھر اور کاروبار بجلی سے محروم ہیں اور درجنوں مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. امریکہ کے گلوبل چینج ریسرچ پروگرام کی طرف سے گزشتہ سال جاری کی گئی پانچویں نیشنل کلائمیٹ اسسمنٹ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے موسموں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور امریکہ میں ہر شخص کو ان تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. یہ تیاری کیا ہو سکتی ہے اور پاکستان جیسا ملک جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے, حکومتی یا انفرادی سطح پر کیا کر سکتا ہے, آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں فلوریڈا اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت اس امریکی ریاست میں کیا صورتحال ہے. وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر دانیال حسن ہمیں جوائن کر رہے ہیں. دانیال بہت شکریہ. کس طرح کی تباہی ہوئی ہے فلوریڈا میں ان دونوں طوفانوں سے اور خاص طور پہ بجلی کا نظام بحال ہونا شروع ہوا ہے؟
اصل تک ہم تباہی کی بات کریں تو بیشتر وہ علاقے جن کا رخ سمندر کی طرف ہے, گلف کی طرف ہے, وہاں پہ زیادہ تباہی ہوئی ہے. اور ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی ہریکین فلوریڈا کو ہٹ کرتا ہے تو جو گھر اپارٹمنٹس اس وقت سمندر کے پاس ہوتے ہیں, چاہے وہ اٹلانٹک کی طرف ہوں مائمی والی سائڈ پہ یا وہ گلف کی طرف ہوں ٹیمپا سیراسوٹا اس طرح کے شہر, تو وہاں پہ زیادہ ڈیمیجز ہوتے ہیں. ہم کل رات کو ٹیمپا میں موجود تھے. بیشتر گھروں میں بزنسز میں ابھی بھی جو ہے لائٹ نہیں ان کے پاس. ہم اس وقت باہر نکلے ہوئے ہیں اور ہر گیس اسٹیشنز پر فیول بھی دستیاب نہیں ہے, مگر یہ ٹیمپری ایشوز ہیں. ہریکین جو ہے ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں فلوریڈا میں, میں خود بھی رہتا ہوں تو یہی ہوتا ہے کہ ہریکین سے پہلے اور فوراً بعد 2 سے 3 دن لگتے ہیں بجلی بحال ہونے میں اور فیول دستیاب ہونے میں. گروسری اسٹورس پر سپلائیز اس وقت موجود نہیں ہیں. اور جہاں تک آپ نے ڈسٹرکشن کا سوال پوچھا تو آج سے 2 ہفتے قبل ہریکین ہیلین ٹیلہاسی جو کہ فلوریڈا کا اسٹیٹ کیپٹل ہے وہاں پہ بھی کافی ڈسٹرکشن ہوئی. تقریباً 12 سے 20 افراد ہیں ایک شہر, ہم نے وہاں پہ دورہ کیا, ان کی وہاں پہ ہلاکتیں ہوئیں. اور بیشتر یہ وہ گھر ہوتے ہیں جو موبائل ہوم ہوتے ہیں یا کافی پرانی کی کنسٹرکشن ہوتی ہے, کورٹ کے مطابق یہ گھر کنسٹرکٹ نہیں ہوئے ہوئے ہوتے. مگر ٹیمپا کے پاس ایک شہر ہے سیراسوٹا جو تقریباً 60 مائلس کے ساؤتھ پر ہے, وہاں پہ جو نئے گھر بھی بنے ہوئے تھے جن کے روف جو ہیں کورٹ کے مطابق تھے, جو کہا جا رہا تھا کہ وتھسٹینڈ کر سکتے ہیں ہریکین کے ونڈ کو جو کیٹیگری 5 جو میکسیمم ہریکین کا جو وہ ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے, تو اس کے باوجود بھی وہاں دیکھا ہم نے وہاں پہ کافی زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی ہیں. اسد
جس طرح دانیل بتا رہے تھے ہریکین 5 کا مطلب یہ ہے کہ 185 میل پر آور سے زیادہ تیز جب ہوا چل رہی ہو تو وہ ہریکین 5 کی کیٹیگری ہوتی ہے اور اسی طرح سے نیچے کی کیٹیگریز بھی ڈیفائن کی جاتی ہیں. دانیال, جن لوگوں سے آپ کی بات ہوئی اور خاص طور پہ آپ نے بتایا آپ وہاں رہتے بھی ہیں, تو عام شہریوں کو خاص طور پہ جو ان ایریاز میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے قدرتی آفات آ رہی ہیں اس تواتر کے ساتھ اور خاص طور پہ اس شدت کے ساتھ؟
اسد, اس میں کچھ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز بھی شامل ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج نہیں ہے, مگر بیشتر لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ود ان 2 ویکس یہاں پہ 2 ہریکینز آئے. میں 7 سے 8 سال پہ یہاں پہ اس وقت فلوریڈا میں ہوں, موجود ہوں یہاں پہ ایز اے ریزیڈنٹ, اور لوگوں کا یہاں پہ کہنا تھا کہ 4 سے 5 سال یا 7-8 سال بعد میجر ہریکینز آتے تھے کیٹیگری 5. لاسٹ جو میجر ہریکین مائمی والی سائڈ پہ فلوریڈا میں آیا تھا وہ 90s میں تھا. سو پچھلے 7 سالوں میں میں خود 7 سے 8 جو ہے فلوریڈا کے ارد گرد ہریکینس ہم لوگ ایکسپیرئنس کر چکے ہیں. سو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کئی کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, اور خاص طور پہ گلف میں لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ گلف میں بھی کوئی ہریکین آئے گا. عام طور پہ اس کا آغاز افریقن اسٹیٹس کے پاس ہوتا ہے اور اس کا ڈائریکشن پھر مائمی کی طرف ہوتا ہے. اٹلانٹک سے عام طور پہ یہ ہریکینز آتے ہیں, مگر اب گلف میں بھی ہم گلوبل وارمنگ کا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گرم پانی کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہریکین کو کافی سپورٹ ملتا ہے, وہاں سے یہ فارمیشن اس کی ہو رہی ہے. اور اب ٹیمپا والی سائڈ پہ یعنی فلوریڈا کا جو ویسٹ کوسٹ ہے جہاں پہ تقریباً 100 سے 150 سال قبل آخری ہریکین میجر ہریکینز آئے تھے, تو اب یہ ایریاز بھی کافی زیادہ ہٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں.
تو ان سمندری طوفانوں کے بعد اب بحالی کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے شہریوں کے؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ریسکیو آپریشنز کا آغاز کیا جا سکے. کافی ایریا میں فلیش فلڈنگ ہوئی, پانی جو ہے اس ابھی بھی کافی جگہ پہ موجود ہے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے جو لوگ ایویکیویٹ نہ کر سکیں ان کو جا کے فوراً تلاش کیا جا سکے. کچھ شیلٹر ہومز تھے وہاں پر, ایک گنجائش ہوتی ہے اس کے ہر کوئی اس شیلٹر ہوم میں نہیں جا سکا. ایویکیویشن بھی لاسٹ مومنٹ پہ ہزاروں کی تعداد سے لوگ جو ہیں وہ ٹیمپا چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو فی الحال انہوں نے 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو ریسکیو کر لیا ہے. بجلی کی فراہمی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد ان کو وہاں پہ پاور سپلائی آن کیا جائے, گیس سپلائی, تاکہ لوگوں کے پاس فیول اتنا ہو کہ وہ کمیوٹ کر سکیں. جو ڈسٹرکشنز ہوئی ہیں خاص طور پہ اس کا جو پرانا ملبہ بھی پڑا ہوا تھا ہریکین ہیلین کی وجہ سے, اس کو ریموو نہ کیا گیا, اور اب مزید جو ہے ڈسٹرکشن ہوئی اس کی صفائی کا کام بھی اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. روڈ بلاکس بھی ہیں, کوشش کی جائے کہ جتنے روڈ بلاکس ہیں ان کو کلیئر کیا جا سکے تاکہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بحال ہو سکے.
بہت بہت شکریہ دانیال, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت فلوریڈا کی سچویشن کیا ہے اور کس طرح سے فلوریڈا کے لوگ اس سے ڈیل کر رہے ہیں اور حکومت کیا کر رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. سمندری طوفان ملٹن نے جب ریاست فلوریڈا کو عبور کیا تو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی. امریکہ کی یہ جنوب مشرقی ریاست 2 ہفتوں میں دوسری بار طاقتور سمندری طوفان کی زد میں آئی ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
سمندری طوفان ملٹن بدھ کی رات فلوریڈا کے مغربی ساحل کے ساتھ واقع سیراسوٹا شہر سے ٹکرایا تو یہ زیادہ سے زیادہ 205 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں کو ساتھ لے کر آیا. ان تیز ہواؤں نے بیس بال کے اس سٹیڈیم کی چھت کے کور کو پھاڑ دیا جو میجر لیگ بیس بال کی ٹیم ٹیمپا بے کا گھر ہے. سمندری طوفان کی تیز ہواؤں اور بارشوں کی وجہ سے پانی کی سطح بلند ہو گئی, جس کی وجہ سے خلیجی ساحل سے سمندر کا پانی ٹیمپا, سینٹ پیٹرزبرگ, سیراسوٹا اور فورٹ مائرز شہروں کے نشیبی علاقوں کی جانب بہنے لگا. سمندری طوفان ملٹن نے کم از کم 2 درجن طوفانی بگولے بھی پیدا کیے جو اس طوفان کے ریاست فلوریڈا پہنچنے سے پہلے ہی اس کے وسیع و عریض علاقے تک پہنچ چکے تھے. حکام کا کہنا ہے کہ طوفان سے متعدد افراد ہلاک ہوئے. فورٹ پیئرس شہر کے قریب ایک پوش علاقہ بھی اس طوفان کی زد میں آیا. ہریکین ملٹن کی وجہ سے 100 سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے, جس میں فورٹ مائرز کے رہائشی کانر فیرن کا گھر بھی شامل ہے.
یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا, جیسے یہ کھڑکیاں ٹوٹ گئیں, اور جب یہ ہوا تو میں شاید اس جگہ پر تھا. میری بلی وہاں میز پر تھی, میں نے دونوں کتوں کو تھاما اور اپنے بستر کے نیچے چھپ گیا, اور بس شاید 1 منٹ لگا یا شاید اس سے بھی کم.
حکام کے مطابق کم از کم 20 لاکھ رہائشی بجلی سے محروم ہو گئے. کل صبح جب ملٹن طوفان نے اپنا رخ وسطی فلوریڈا کی جانب موڑا تو نیشنل ہریکین سینٹر نے اس کی شدت کو کم کر کے کیٹیگری 1 کر دیا تھا. ماہر موسمیات نے خبردار کیا کہ بحر اوقیانوس میں داخل ہونے سے پہلے ملٹن طوفان دن بھر تباہ کن بارشوں اور نقصان دہ ہواؤں کی وجہ بنے گا. رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
گزشتہ ہفتے صدر جو بائیڈن نے سمندری طوفان ملٹن کی نگرانی کے لیے منگل کو اپنا جرمنی اور انگولا کا پہلے سے طے شدہ دورہ ملتوی کر دیا تھا. ہریکین ملٹن سمندری طوفان ہیلین کے جنوب مشرقی امریکہ میں تباہی مچانے کے تقریباً 1.5 ہفتے کے بعد ریاست فلوریڈا سے ٹکرایا ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
امریکہ کی جنوب مشرقی ریاست فلوریڈا کے رہائشی سمندری طوفان ہیلین کے اثرات سے ابھی نکلے نہیں تھے کہ سمندری طوفان ملٹن نے آ گھیرا.
یہ یقینی طور پر کافی خوفناک ہے. میں جتنے سال وہاں رہا ہوں ان میں یہ یقینی طور پر سب سے خوفناک, سب سے زیادہ اضطراب پیدا کرنے والا سمندری طوفان ہے.
طوفان کی تیاریوں اور ہنگامی انتظامات کی نگرانی کی وجہ سے صدر جو بائیڈن نے اپنا جرمنی اور انگولا کا دورہ ملتوی کر دیا۔
فلوریڈا کے گورنر تعاون کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہیں وہ تمام چیزیں مل گئی ہیں جس کی ضرورت ہے۔ میں نے کل ان سے دوبارہ بات کی اور میں نے کہا نہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تمام انتظامات ٹھیک ہو رہے ہیں، ہم اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں نے در حقیقت اپنا ذاتی فون نمبر انہیں دیا۔
اب جبکہ انتخابات میں ایک ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جھوٹے دعوے کیے ہیں کہ وفاقی حکومت سمندری طوفان کے متاثرین کی مدد کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر رہی۔ ریپبلکن نامزد امیدوار نے ان دعووں کو اپنی ڈیموکریٹک حریف نائب صدر کاملا ہیرس سے جوڑ کر سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔
وہ دونوں اربوں ڈالر بھیجتے ہیں، وہ اربوں ڈالر بیرونی ممالک کو بھیجتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں کو کیا دے رہے ہیں، $750۔
کاملا ہیرس نے جواب میں ان کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ غلط معلومات پھیلانا ہے۔
یہ غیر معمولی طور پر غیر ذمہ دارانہ ہے، یہ آپ سے متعلق نہیں، ان کا قصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے وفاقی محکمے فیما کے پاس اتنے وسائل ہیں جو ان لوگوں کے لیے دستیاب ہیں جنہیں ان کی اشد ضرورت ہے۔
جب سیاستدان الزامات کا تبادلہ کر رہے تھے تو فلوریڈا کے ساحلی علاقوں کے رہائشی ریاست کے گورنر رون ڈی سینٹس کے جاری کردہ انخلا کے احکامات پر عمل درآمد کر کے ان علاقوں سے محفوظ جگہوں پر منتقل ہو رہے تھے۔
طوفان کے فلوریڈا تک پہنچنے سے پہلے 8,000 نیشنل گارڈز ریاست فلوریڈا کے تیار ہیں۔ ہمارے پاس پہلے ہی 34 مختلف سرچ اور ریسکیو طیارے موجود ہیں۔ طوفان سے پہلے ہمارے پاس کبھی اتنے وسائل نہیں تھے۔
تناؤ کی اطلاعات کے باوجود ریاست کے ریپبلکن گورنر رون ڈی سینٹس نے کہا کہ انہیں بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ضروری تعاون مل رہا ہے۔ پیتسی وڈا کو سہوارا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
پاکستان بھی اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے کیا خطرات لاحق ہیں اور مستقبل میں پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جانتے ہیں نوید نسیم کی رپورٹ میں۔
دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کو بھی ماحولیاتی تبدیلیوں کے سبب چیلنجز کا سامنا ہے، اور حالیہ سالوں میں نہ صرف معمول سے بڑھ کر بارشیں ہوئیں بلکہ گرمی کی شدت میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ موسم سرما کا دورانیہ بھی گزشتہ سالوں کی نسبت کم ہو گیا ہے۔
کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے ہمارے خطے میں، اس کے بارے میں عام طور پہ ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہائیڈرولوجیکل سائیکل انٹینسیفائی ہو جائے گا، یعنی اس کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور شدت میں اضافہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو پانی کم ہو جائے گا جس کا مطلب ہے کہ ڈراؤٹ آ سکتا ہے، خشکی کی طرف ہم جا سکتے ہیں، لیکن بالکل اسی طرح سے پانی کی جو ہائیڈرولوجیکل سائیکل کی انٹینسیفیکیشن ہے وہ دوسری طرف بھی جا سکتی ہے، تو فلڈنگ اس کا ڈراؤٹ کا جو ہے وہ ایک دوسرا اسپیکٹ ہے۔
ماحولیاتی آلودگی میں پاکستان کا حصہ لگ بھگ 1% ہے، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً ہر سال ہی مانسون کے موسم میں سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہر سال موسم گرما میں درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
وہ ممالک جو جن کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج ہوا، ان ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملکوں کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اپنی جان، اپنے لوگوں کی جان کو بچا سکیں۔
ہمیں اپنا زیادہ دھیان جو ہے وہ ایک دوسرے اسپیکٹ کی طرف دینا چاہیے، جس کو عام زبان کے اندر میٹیگیشن کہا جاتا ہے، یا اردو کے اندر میں کہوں کہ اس کے ساتھ ہم رہنا سیکھ لیں، یعنی موسمیاتی تبدیلی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی یہ تباہ کاری، بھلے وہ سیلاب کی صورت میں ہو یا خشک سالی کی صورت میں ہو، اب یہ ایک حقیقت ہے، اور ہم اس کی میٹیگیشن کے لیے جتنے مرضی ہاتھ پیر ماریں، یا ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے لیے ہماری مدد کریں، اس کا امپیکٹ آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔
ماہرین کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو مستقبل میں نہ صرف گرمی کی شدید لہروں کا سامنا رہے گا بلکہ شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب بھی آ سکتے ہیں۔
سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ جو آبی گزرگاہ ہے، جس کو ہم فلڈ پلین بھی کہتے ہیں، وہ اگر آپ عام دنوں میں جائیں گے اور دیکھیں گے تو ایک عام نگاہ میں اس کو شاید وہاں پر پانی ایک ایک بڑی ایک چھوٹی چھوٹی سی ایک ندی کی صورت میں جو ہے وہ نظر آئے گا. اور ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے کا ایسا ہی موجود رہے گا. تو فلڈ پلین کو فلڈ پلین سمجھیں اور ذہن میں یہی رکھیں کہ یہ آج یہاں پر پانی بہت کم گزر رہا ہے, کل کلاں کو یہاں پر بہت زیادہ پانی گزرے گا. جو اس ایکسیس پانی کو جس کو ہم ایکسیس سمجھ رہے ہیں, جس کو ہم سنبھال نہیں پا رہے, اس کو ذخیرہ کرنا صرف ڈیمز کے ذریعے سے پاسبل نہیں ہے. ایک ویٹ لینڈ کا بھی ایک جو ہے وہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہے. تو ہم نے نہیں, ہمارے بہت سے اور ملکوں میں جس میں چائنا شامل ہے اور بہت سے ملک ہیں, انہوں نے ویٹ لینڈس کے ذریعے بھی ایک ایسے بفر بنائے ہیں جس میں اس ایکسیس پانی کو نہ صرف فیوچر کے لیے اسٹور کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ فلڈ کے لیے بھی بڑی ایک اچھی پروٹیکشن جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں.
ماہرین کے مطابق حکومت پاکستان کو ان شدید ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ابھی سے ہی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیلاب کی وجہ سے ہونے والے جانوں کے ضیاع اور نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے. نوید نسیم, وائس آف امریکہ, لاہور.
موسمیاتی تبدیلیوں نے دنیا کے اکثر ممالک کو متاثر کیا ہے. امریکہ اور یورپ سے لے کر پاکستان جیسے ممالک مسلسل ان تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹ رہے ہیں. سیلاب, بارشیں اور فضائی آلودگی پاکستان کو سب سے زیادہ متاثر کر رہے ہیں. پاکستان ان سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے اور کیا ان حالات پر قابو پانا اسلام آباد کے بس میں ہے, اس پہ بات کرتے ہیں حسن الیاس سے جو کہ انوائرمنٹ اسپیشلسٹ ہیں اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. حسن, بہت شکریہ. فضائی معیار کے نگرانی کرنے والے ادارے آئی کیو ایئر کے انڈیکس کے مطابق لاہور اس ہفتے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل تھا. کیا آلودگی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات ہیں جو حکومت میں بس میں ہوں, حکومت کر سکتی ہو اور وہ نہیں ہو رہے؟
جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا. خاص طور پہ پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم لوگ جو گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب ہے, انہوں نے 4 مہینے پہلے سے ہی اس کا ایک جامع پلان ڈیولپ کیا تھا جس کے اوپر بیسیکلی امپلیمنٹیشن ہونے جا رہا ہے, اور اس کے اوپر بہت ریگریسلی انفورسمنٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ ایسے بھٹے جو کہ فضائی آلودگی کا حصہ بنتے ہیں, ایسی انڈسٹریز جو فضائی آلودگی کا حصہ بنتی ہیں, ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. اس کے لیے انفورسمنٹ کو بھی خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں بہت زیادہ اسٹرکٹ کر دیا ہے. اس انہی چیزوں کے علاوہ جو ہماری بہت ساری وہیکلز ہیں, جو گاڑیاں جو کہ آلودگی پھیلاتی ہیں, ان کو نہ صرف سیف سٹی کیمراز کے کیمروں کی مدد سے ان کی چلان کیے جا رہے ہیں, بلکہ ہمارا جو ایک گاڑیوں کا کنٹرول کرنے کا ایک میکینزم ہے جس کو ہم وکس بولتے ہیں, وکس وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفیکیشن سسٹم, اس کو بھی جو ہے وہ بہت اسٹرانگلی انفورس کیا جا رہا ہے.
تو حسن, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اقدامات یہ جو آپ نے بتائے ابھی جس طرح سے کیے جا رہے ہیں, اس کے بعد سموگ اس سال لاہور میں کم ہوگی یا نہیں ہوگی, کوئی ایسی خبر بن سکتی ہے؟
یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ سموگ اس سال نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں بہت سارے جو میٹرولوجیکل پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ بڑا میجر کنٹریبیوشن رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے کم ہونے کے چانسز اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ وہ جو انفورسمنٹ کا پلان ہے وہ بڑا جامع پلان ہے, جس میں ہم خاص طور پہ جب یہ سیزن آتا ہے اور ہماری ایگریکلچر لینڈس کو جلایا جاتا ہے, تو اس کے لیے ہیپی سیڈرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ انڈسٹریز کے اندر کنٹرول پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ ان کے انسٹرومنٹس لگائے جا رہے ہیں, اور بہت سارے جو بھٹے جو کہ زگزیگ کے اوپر کام نہیں کر رہے, یا تو ان کو بند کر دیا گیا ہے, وہ اس سیزن کے اندر بالکل کام نہیں کر سکیں گے. تو اب گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہر وہ اسٹیپ لے جس کی وجہ سے اسموگ یا ایئر کوالٹی کو کم کیا جا سکتا ہے, لیکن ختم شاید نہ کیا جا سکے کیونکہ اس میں بہت سارے میٹرولوجیکل پیرامیٹرز شامل ہوں.
اس میں ہم دوبارہ آتے ہیں, لیکن میں امریکہ پہ تھوڑا سا اس کانٹیکس میں بات کرنا چاہوں گا. جس تواتر اور شدت سے سمندری طوفان آ رہے ہیں امریکہ میں, اور اس سال مزید طوفانوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے, شمالی امریکہ کو طوفانوں کے علاوہ اور کس طرح کے ماحولیاتی اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟
سر, طوفان تو بہت زیادہ بڑا میجر ایک فیکٹر ہے جو کہ بہت بڑے لیول کے اوپر تباہی پھیلا رہے ہیں. صرف ملٹن کی وجہ سے 2.6 ملین جو لوگ ہیں وہ افیکٹڈ ہیں یا ڈسپلیس ہو رہے ہیں یا اپنی جگہوں سے ٹیمپریرلی موو کریں. لیکن اگر آپ باقی جگہوں کے اوپر دیکھیں تو جو ساؤتھ کی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ڈراؤٹس بہت زیادہ پرولونگ ہوتا جا رہا ہے, ہیٹ ویوز کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے, اور سملر یہی قسم کے پیٹرنز ہمیں پاکستان کے اندر بھی نظر آتے ہیں. تو پاکستان کے اندر 2022 کے اندر ایک منتھ پہلے جو ہے ہم ڈراؤٹس کا کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ میٹنگس اٹینڈ کر رہے تھے اور اس کو مینیج کرنے کے لیے کام کر رہے تھے, اینڈ دا نیکسٹ ڈے وی سی کے فلڈز آ جاتے ہیں اور اس کے لیے ساری کی ساری ایفرٹس کرنی شروع کر دیتے ہیں. तो जो बेसिकली क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैं ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज करने जा रही हैं और इनकी इंटेंसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है ग्लोबल एमिशंस के अंदर, वो भी बड़ा मेजर रोल प्ले, वो भी इससे इफेक्ट होंगे।
तो जिस तरह अब माहौलियाती तब्दीलियों के असरात दुनिया भर में नुमाया हुए हैं, क्या इम्कान हैं कि इन्हें मुस्तकबिल में रिवर्स किया जा सके या एटलीस्ट कहीं रोका जा सके?
जी, जो COP20 इस दफ़ा 29 होने जा रही है और हम लोगों की एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन कहते हैं, उसमें जो अमिशंस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए टारगेट सेट किए होते हैं और टारगेट ये है कि 2030 तक हमने 1.5 डिग्री को कंट्रोल करना है। उसके लिए अगर हम उन टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं तो उसमें देर इज़ अ लाइकलीहुड कि हम इन ना सिर्फ ये जो क्लाइमेट की जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं इनकी फ्रिक्वेंसी कम कर सकेंगे बल्कि इनको किसी ना किसी हद तक रोकने में भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी मिक्स है उसके अंदर सोलराइजेशन को बहुत तेज़ी से प्रमोट करें और इस जस्ट ट्रांजिशन को करने के लिए हमें बहुत मेजर और ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है जो कि कुछ हमने अपने पैसों से कंप्लीट करनी है और कुछ हमें थ्रू फंडिंग करना पड़ेगा, जिसके लिए COP27 के अंदर लॉस एंड डैमेजेस का फंड डेवलप किया गया था जिसमें पाकिस्तान को एक कंसिडरेबल शेयर मिलना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान उन 10 मेजर कंट्रीज में से हैं जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट से रिलेटेड जो इम्पैक्ट्स हैं या माहौलियाती आलूदगी हैं उनसे इफेक्ट होते हैं।
तो जितना इम्पैक्ट पाकिस्तान पे है और जितना लॉस एंड डैमेज जो फंड था उसमें पाकिस्तान से प्रॉमिस किए गए फंड्स वो मिले हैं पाकिस्तान को, कुछ एग्जीक्यूशन उस हवाले से भी हुई है, ट्रांसफर हुए हैं कुछ फंड्स पाकिस्तान के पास?
एग्जीक्यूशन बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू जो हमसे प्लेजेस उस टाइम के ऊपर एग्री की गई थी और इसमें कुछ हमारे एंड से भी कोताही है कि हमें वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, लेकिन बड़ा मेजर रोल उन कंट्रीज़ का है जिन्होंने वो प्लेजेस हमारे साथ प्रॉमिस किए थे लेकिन वो हमें अभी तक उस तरीके से नहीं मिल सके। और इसकी एक बड़ी आपको मिसाल मिलेगी कि सिंध के अंदर जब डेविस्टेटेड फ्लड आया था 2022 के अंदर तो तकरीबन 1/3 ऑफ द जो पाकिस्तान का जियोग्राफिकल एरिया था वो सारा का सारा पानी के नीचे चला गया था और वो बड़ी वायरल पिक्चर्स हैं जो उस टाइम सारी दुनिया के अंदर चली थी। तो वो जो इफेक्टेड एरिया थे अभी भी वो उसी कसम पुरसी की हालत के अंदर हैं और उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी। तो एज सून एज हमें ये फ्लड्स मिलेंगे तो उनकी रिहेबिलिटेशन कर सकेंगे और उन लोगों को वापस अपने अपने होम टाउन्स के अंदर अपने
तो ये फंड्स जो हैं आप समझते हैं कि उन्हीं से ये वापस आबाद हो सकेंगे। तो पाकिस्तान पर जो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हैं अब तक जो हमने देखे हैं, क्या पाकिस्तान किसी हद तक तैयार है मुस्तकबिल में किसी शदीद मौसम से निपटने के लिए और इंडिविजुअल और हुकूमती सतह पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं?
सर, इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने क्लाइमेट एक्सट्रीम्स या क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफीज जो हैं उसको नेशनल हमारा जो बेसिकली सिक्योरिटी एजेंडा है उसका पार्ट बनाया है और इसी की वजह से हम और ख़ासतौर पे जब 2022 का फ्लड आया था तो उसके बाद पाकिस्तान रियलाइज्ड कि हम इसके बगैर हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने नेशनल अडेप्टेशन प्लान बनाया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम हो रहा है। प्रोविंसेस ने, हर सूबे ने अपने क्लाइमेट चेंज के ना सिर्फ पॉलिसीज बल्कि उनके एक्शन प्लान भी बनाए हैं। पंजाब हुकूमत ने पिछले महीने अपना क्लाइमेट चेंज का विजन और उसका एक्शन प्लान अप्रूव किया है और उस पर काम भी शुरू हो गया, जिसमें हम जो हाई प्रायोरिटीज या हाई सेंसिटिव एरियाज हैं उनकी मैपिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के जिसमें रीचार्ज पाकिस्तान और लिविंग इंडस जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, बेंचमार्क किए जाते हैं, उनके ऊपर भी काम शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की मदद से ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी को इस सारे आने वाले खतरात से महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि हम अपनी एमिशंस को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हसन इलियास, आप हमारे साथ थे, दर्बन यूनिट के साथ हैं आप और ख़ास तौर पे जब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो एफर्ट्स हो रही हैं वो एक राइट डायरेक्शन में आपके ख्याल में बनती हैं और सोलराइजेशन जो है वो शायद पाकिस्तान को कुछ हद तक बचा सके, किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क और वो हम आने वाले प्रोग्राम्स में भी फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर खत्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते भर की खबरों के लिए आप आ सकते हैं urdubia.com पर। ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। अब तक लिए इतना ही, असदुल्ला खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.